سلام و وقت بخیر. ساعت 3 بعد از ظهر به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو زدی روی موجهای متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. در دو ساعت پیش رو برنامه زیر آسمان کبود به صورت زنده از رادیو زدی به نشر میرسد. در این برنامه که امید مرزبان و اسمت ساروان با شما هستند، در ساعت اول در مورد مشکلات پناهجویان افغان در خارج از کشور و در ساعت دوم در مورد استخراج غیرقانونی معادن کشور با میمانان برنامه بحث خواهد شد. شما هم میتوانید به برنامه زنگ زده و نظریاتتان را با ما در میان بگذارید. اما پیش از آن تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را داریم. در خبرهای جهان تا دقایق بعد خواهید شنید که پلیس ترکیه 3 مرد مظنون وابسته به گروه دولت اسلامی یا داعش را بازداشت کرده است و روسیه میگوید برای تحفظ ادبای روسی از حملات تروریستی نیاز است تا حملات بیشتر را در سوریه علیه گروه داعش انجام دهد. اما پیش از آن جاوید حسن‌زاده خبرهای داخل افغانستان را تقدیم میکند.
مسئولان پاکستانی تایید کردند که 22 تن از جنگجویان پاکستانی که در افغانستان کشته شدند در کوز دیر خیبر پختونخوا به خاک سپرده شدند. یک بار دیگر گروهی از مسافرین پیش از چاشت امروز در شهرهای زابل قندهار را بوده شدند و ریاست عمومی امنیت ملی میگوید که 3 تن از ترورستان مربوط به شبکه یقانی را از مربوطات ولایت پکتیکا بازداشت کردند. تفصیل اخبار. مسئولان پاکستانی تایید کردند که 22 تن از جنگجویان پاکستانی که در افغانستان کشته شدند در کوز دیر خیبر پختونخوا به خاک سپرده شدند. عالم زیب، یکی از مسئولین منطقه خیبر منطقه کوز دیر خیبر پختونخوا، در صحبت با بخش مشال رادیو آزادی این خبر را تایید کرده که اجساد این جنگجویان در روز جمعه در کوز دیر به خاک سپرده شده است. با گفته ای این جنگجویان مخالف پاکستانی با گروه های مجاهدین البدر و جماعت الدعوه ارتباط داشتند و باشندگان منطقه دیر بودند. در همین حال در صفحات فیسبوک و رسانه های اجتماعی تصاویر منتشر شدند که در آن تابوت های پوشانده شده با بیرق های البدر دیده شده و در آن نوشته شده است که این افراد در یک جنگ سنگین در افغانستان کشته شدند. اسوی هم یک مسئول بلندپای حکومت افغانستان بدون ذکر نامش گفته است که این افراد در جنگ نیروهای افغان در ولایت خوست کشته شدند. یک بار دیگر گروهی از مسافرین پیش از چاشت امروز از شهرهای زابل قندهار را بوده شدند. میرویس نورزی قمانده نمی زابل در صحبت با رادیو آزادی تایید کرد که یک گروهی از مسافرین از سوی افراد مسلح ناشناس از موتر پایین آورده شده و اختطاف شدند، اما در مورد جزئیات بیشتر ارائه نکرد. هرچند در گزارش های نشر شده از سوی برخی رسانه ها تعداد افراد را بوده شده 20 تن خوانده شده است، اما قماندان امن زابل میگوید تعداد را بوده شدگان مشخص نیست و تلاش ها برای ردیابی آنان آغاز شده است. پیش از این نیز در شهرهای زابل قندهار شمار از مسافرین اختطاف شدند که در تازه ترین رویداد گروه داعش 7 تن مربوط به قوم ازاره را اختطاف کرده و بعداً آنان را سر بریدند. ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان میگوید که 3 تن از ترورستان مربوط به شبکه یقانی را از مربوطات ولایت پکتیکا بازداشت کردند. در اعلامیه این ریاست گفته شده است که این افراد به نام های دین محمد، محافظ ولسوال نامنهاد طالبان در ولسوالی زرمت، ذکریا و مصطفی نام داشته و مصروف انجام فعالیت های تخریبی بودند. در اعلامیه همچنان گفته شده است که یک مخفیگاه این ترورستان نیز کشف شده است. و در یک خبر دیگر میشنوید که گزارش ها میرسانند که در یک انفجار در ولایت پکتیا پس از چاشت امروز 3 دختر زخم برداشتند. شفا مشفق، رئیس اطلاعات و فرهنگ پکتیا، بر رادیو آزادی گفت این انفجار ساعت 1 پس از چاشت امروز در مرکز تعلیمی لنگن صورت گرفته است. عمر خطاب، سرطبیب شفاخانه ولایتی پکتیا، بر رادیو آزادی گفت که برای آنان 4 مجروح انتقال داده شده است. این بود خبرهای مربوط به افغانستان. در خبرهای منطقه و جهان با همکارم فرشته نگاه باشید. رادیو آزادی.
پلیس ترکیه 3 مرد مظنون وابسته به گروه دولت اسلامی یا داعش را بازداشت کرد. گفته می شود که یکی از این بازداشت شدگان احمد دومنی، شهروند بلژیم است که به همکاری با عمله کننده های شهر پاریس متهم می باشد. به گفته مقامات بلژیم، احمد دومنی که در اصل تبعی مراکش است، امروز از یک هتل در شهر انتالیای ترکیه بازداشت شد، در حالی که دو مظنون دیگر که اتباعی سوریه اند در نزدیکی هتلی که دومنی در آن اقامت داشت دستگیر شدند. بر اساس گزارش ها گروه داعش این دو مرد سوریایی را برای کمک با احمد دامنی به خاطر رفتن به سوریه فرستاده است. مقامات ترکیه همچنان در اوایل هفته جاری یک گروه 8 نفری مراکشی را به اتهام همکار بودن با گروه داعش بازداشت کرد.
از سوی دیگر مقامات در بروکسل پایتخت بلژیم سیستم مترو یا ترانسپورت زیرزمینی را بنابر پیشنهاد مقامات امنیتی این کشور مسدود نمود. اداره ترانسپورت بروکسل امروز با نشر یک اعلامیه در صفحه اینترنتیش نوشت که سیستم مترو تا یک اقدام اتیوتی و پیشنهاد اداره آلات اضطراری مسدود شده است. با حمله تروریستی که هفته گذشته شهر پاریس شاهد آن بود، تدابیر امنیتی در بروکسل پایتخت بلژیم نیز افزایش یافت. پلیس بلژیم از یک هفته به این سو برای ردیابی افراد وابسته به گروه دولت اسلامی چندین محل را تلاشی کرده است. رئیس جمهور روسیه می گوید برای تحفظ ادوای کشورش از عملات تروریستی اقدام فعلی مسکو برای مبارزه با گروه های مسلح در سوریه کافی نیست. ولادیمیر پوتین روز گذشته در صحبت که با قماندان های نظامی روسی از طریق ویدیو کنفرانس داشت گفت برای تحفظ ادوای روسی در مبارزه علیه جنگجویان در سوریه به اقدامات بیشتر نیاز است. در همین حال وزیر دفاع روسیه سرگی شویگو گفت که کشورش در برخی از شهرهای سوریه با استفاده از راکت‌های از نوع کروز موازی گروه داعش را هدف قرار داده است.
20 نوامبر
او می گوید در 20 نوامبر نیروهای بحری روسیه 18 راکت از نوع کروز را بالای شهرهای رقه، ادلیب و حلب سوریه فایر کرد که در نتیجه 7 موضع هدف قرار گرفت. تمام راکت ها به اهدافشان اصابت کردند. رئیس جمهور ولادیمیر پوتین این اقدام نظامیان کشورش را ستود و خواهان اقدامات بیشتر در آینده شد. شورای امنیت سازمان ملل متحد به طرفداری هر نوع اقدام علیه گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش تصمیم گرفت. شورای امنیت در این مورد خطنامه‌ای را که از سوی فرانسه پیشنهاد شده بود با اکثریت مطلق تصویب کرد و از کشورها خواست که از امکانات لازمی علیه گروه دولت اسلامی یا داعش استفاده کنند. در این خطنامه همچنان تقاضا می شود که تمام کشورها برای جلوگیری عملات داعش و دیگر گروه های تروریستی تلاش های خود را ادامه دهند. خبر اخیر این که رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا خواهان کمک بیشتر جامعه جهانی برای پناهجویان در سراسر جهان شد. باراک اوباما امروز به یکی از کمپ‌های پناهجویان در کوالالامپور پایتخت مالزی رفت و با پناهجویان میانمار، سودان و سومالی ملاقات کرد. رئیس جمهور اوباما گفت کمک‌های بشردوستانه جهان در حال حاضر بیشتر متوجه سوریه است، اما نباید فراموش شود که میلیون‌ها پناهجوی دیگر از کشورهای جنگ زده در جهان وجود دارند. به گفته وی حدود 60 میلیون بیجا شده در سراسر جهان وجود دارد. از سوی دیگر انگلا مرکل صدر اعظم جرمنی روز گذشته در سخنرانی خود در مونشن در مورد بحران پناهجویان گفت او می گوید ما در برابر دلایلی که پناهجویان از آن فرار می کنند مبارزه می کنیم. باید شرایط زندگی را در کمپ های پناهجویان بهبود بخشیده جلوی قاچاق غیر قانونی انسان ها را بگیریم و برای محافظت از مرزهای خارجی خود توافقنامه حقوقی میان ترکیه و اتحادیه اروپا امضا شود. ما انسان ها را نجات داده و تعداد پناهجویان را باید کاهش دهیم. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا همچنان حمله تروریستی روز گذشته مالی و دیگر حوادث تروریستی اخیر را در مالزی محکوم کرد و در حال حاضر در مالزی است و قرار است فردا در 18 نشست کشورهای آسیا پاسیفیک اشتراک کند. پایان سرویس خبری این ساعت ها. همکارانم اسمت ساروان و امید مرزبان را در برنامه زیر آسمان کبود یا ترشن آسمان لانده امرایی کنید. با رادیو آزادی باشید.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
د
درنو قدر منو اوریدون که السلام علیکم نن په دې خبرونه کې چې زه اسمت څاروان او امید مرزبانی ورندې کوم پر دوه موضوعاتو خبرې کوم. لومړی د افغان مهاجرو پر ستونزو او د افغانانو د مهاجرت د زیاتیدو پر علت بحث لرو. په ورستۍ یوه اونۍ کې مو د افغانانو د مهاجرت په ارتباط بشمیره خبرونه لرل. د بشري حقوقو د سارډلې په یو راپور کې په پاکستان کې افغان مهاجرو سره د پاکستانی پولیسو د بد سلوک ځورونی او شکنجه په اړه مفصل راپور خپور کړ. په دې راپور کې چې د چهارشنبه په ورځ خپور شو ویل شوی په پاکستان کې د افغانانو پر ضد د پولیسو ناوړه چلند وروسته له دې اوج ته ورسېد چې پاکستاني طالبانو د 2014 میلادي کال د دسمبر په 14مه د پېښور پر پوځي ښوونځي برید وکړ. د بشري حقونو د څار ډلې د اسیا د څانګې مرستیال رئیس فیلم کاین ویلي په یوه کال کې له افغانانو سره د پاکستاني پولیسو خورا بد چلند ته باید د پاکستان حکومت فورا ځواب ووایي. د پاکستان حکومت باید پر پولیسو فشار راوړي چې د ټولو افغانانو د ځورولو پر ځای د جنایت اصلي عاملان ونیسي. د بشري حقونو د څار ډلې په دې و دېرش مخیز مستند راپور کې ویل شوي چې د پاکستان حکومت د خپلو نړیوالو ژمنو پر اساس باید د افغانانو د بشري حقونو درناوی وکوي او د هغوی خلاف له تشدد شکنجه او ځورولو لاس واخلي. په دې راپور کې ویل شوي چې شایي اروپا ته د افغانانو د مهاجرت د زیاتیدو یو علت په پاکستان کې له افغان مهاجرو سره بد وضعیت وي. تیره اونۍ ناروی اعلان وکړ چې دغه هیواد ته د ورتلونکو افغان مهاجرو شمیر تر سوریوالو واوښت. په همدې حال کې د افغانستان ولسي جرګې د افغانانو د مهاجرت په موضوع د وکیلانو پوښتنو ته د ځواب ویلو لپاره د دوشنبه په ورځ د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی او د کډوالو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخي ور وبلل. دواړو وزیرانو امنیتي وضعیت او د روزګار نشټوالی د افغانانو د مهاجرت اصلي عوامل وبلل. صلاح الدین ربانی د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د لوی کمشنرۍ په قول وویل چې سږ کال تر اوسه پورې یو لکو شپږ څلوېښت زره افغانان د اروپا په لور تللي چې لویه برخه یې جرمني ته رسېدلي دي. د بهرنیو چارو وزیر همداراز وویل چې یوازې په سلو کې درې څلوېښت افغان پناه غوښتونکي منل شوي او نور ټول رد شوي دي. د اروپایي اتحادیې د احصایې اداره بیا وایي چې د سږ کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د دې ټولنې له غړیو هیوادونو څخه نږدې څلوېښت زره افغان پناه غوښتونکي دي.
سلام های ما امید مرزبان را هم بپذیرین. قسمی که همکارم آقای ساروان گفت، سازمان های مدافع حقوق بشر از جمله دیدبان حقوق بشر و کمیسیون حقوق بشر افغانستان از وضعیت ناگوار زندگی پناهنده های افغان در پاکستان ابراز نگرانی کردند. دیدبان حقوق بشر حتی در گزارش از دولت پاکستان خواست تا از آزار و اذیت افغان های مهاجر در آن کشور خودداری کند. رفیع الله بیدار سخنگوی کمیسیون حقوق بشر افغانستان هم تایید میکند که شمار زیاد افغان های مهاجر در پاکستان زندگی آرام دارد. او در نهایت دولت افغانستان را مسئول حفاظت از حقوق پناهجویان افغان می داند.
حقوق بشریشان مجبور مکلف از دولت پاکستان هم که مراعات بکنند، ولی بیشتر مکلفیت اساسی دولت افغانستان است که از طریق مراجع دیپلماتیک خود که در حضور دارند در خاک پاکستان نظارت بکنند در مورد افغان ها و زندگی زاربی. از برخورد ناسالم و یا خشنی که ارگان های امنیتی و یا سایر ارگان های اجرایی در خاک این کشورها برای افغان ها صورت می گیرد، دولت مکلفیت دارد که از این حقوق شان حفاظت را حاصل کند.
و اما پاکستان یگانه کشور نیست که مهاجران افغان در آن اذیت میشوند. از ایران تا کشورهای عربی، ترکیه و حتی اروپا گزارش ها از برخورد های نامناسب با پناهجویان افغان حکایت میکنند. افغان هایی که همه دار و ندار خود را در جستجوی آینده آرام و بهتر قربانی میکنند، با چه سرنوشت دچار میشوند؟ چه تعداد از این افغان ها به همان مقصد میرسند که آرزو دارند؟ آیا واقعا پناه جستن در این شرایط ارزش آن را دارد تا این همه هزینه و خطر را متقبل شد؟ در برنامه فعلی مهمانی داریم که همه این مشکلات را پشت سر گذاشته تا به اروپا برسد. حامد هاشمی از تجارب خود به ما خواهد گفت. حامد هاشمی جوانی است که با پشت سر گذاشتن هفت خانه رستم به اروپا رسیده و حالا در جمهوری چک پناهنده است. فرید یار دستیار سازمان‌های کمک کننده به پناهجویان در جمهوری چک که حالا در استودیو مهمان ما هست. حفیظ احمد میاخیل مشاور مطبوعاتی وزارت امور مهاجرون عودت کننده ها که وعده کردن از طریق تلفن با ما خواهند بود. حمیده احمدزی معاون کمیسیون امور مهاجرین ولسی جرگه و همچنان محمد داوود مایار کارشناس مسائل اجتماعی و سیاسی که در استودیوی رادیو آزادی در کابل مهمان ما هستند.
ټول ملمنو ته هرکلی وایو. کاغه ملمنه دلته په پراګ په استودیو کې دی او یا هم د کابل په استودیو کې. لومړی د کابل استودیو ته ورزو د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت مطبوعاتي سلاکار ښاغلی حفیظ احمد میاخیل البته دوی د ټلیفون لاري را سره دي میاخیل صاحب تاسو ته مرکلای وایم. لومړی کده پاکستان د مهاجرو په ارتباط وایس افغانان له یو کال راهیسې په پاکستان کې په ډیرو بدو شرایطو کې دي. د بشري حقوقو د څار د ډلې په راپور کې ویل شوی دی چې دوی شکنجه شوی دي، له دوی پیسې اخیستل شوی دي او دوی اتل کورونو سم نشي وتلی. د کډوالو د چارو وزارت په دې برخه کې څه اقدام کړی دی؟
ډیر مننه لومړی تاسو او بیا د خپرونې میلمنو ته، همدارنګه د راډیو اورېدونکو ته خپل سلامونه هیله وړاندې کوم. البته د بشري حقوقو د سار سازمان دغه راپور د افغان کډوالو د تیر وضعیت په تړاو باندې دغه راپور چمتو شوی. دغه راپور د هغو څیړنو او مرکو پر اساس باندې چمتو شوی چې د پیښور پر یو پوځي ښوونځي باندې وسلوالو طالبانو برید وکړ او له دغه برید وروسته د بشري حقوقو د سار سازمان له یو شمیر افغانانو سره په پیښور کې مرکې کړي. همدارنګه یو شمیر هغه افغانان چې له پیښور څخه کابل ته راستانه شوي له دوی سره مرکې کړي او دغه راپور دوی چمتو کړی. دا مونږه منو چې په هغه وخت کې وضعیت ښه نه و. کله چې د پیښور پر پوځي ښوونځي باندې برید وشو نو هلته یو شمیر افغانان په هغه وخت کې له پیښور او د پاکستان له نورو سیمو څخه وویستل شول. همدارنګه هلته افغانان ځورول کېدل، نه یوازې افغانان بلکې خپله د پاکستان خلک هم ځورول کېدل په هغه وخت کې. نو د پاکستان حکومت پریکړه کړې وه چې مونږ افغان کډوال له خپلې خاورې وباسو، خو کله چې د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر د خپل کار په لومړیو ورځو کې پاکستان ته سفر وکړ، په اسلام آباد کې له پاکستانی چارواکو سره د افغان کډوالو د وضعیت په تړاو خبرې وکړې. د دې ترڅنګ سمو د وروسته یو پلاوی د پاکستان د سرحدونو او ایالتونو وزیر عبدالقادر بلوچ په مشرۍ کابل ته راغی. دلته په څو مهمو مواردو موږ له دوی سره هوکړې ته ورسېدو. لومړی دا چې هغه افغان کډوال، له یو میلیونو څخه ډېر افغان کډوال چې هلته راجستر نه دي، نو د دوی د راجستر زمینه به برابره شي. څو موده وروسته به د دوی راجستریشن هلته شروع شي. د دې تر څنګ هر افغان کډوال، یو نیم میلیون افغان کډوال چې د کارتونو موده، د مهاجرت د کارتونو موده د 2015 کال په پای کې پای ته رسېږي، د دوو نورو کلونو دپاره به هم دوی د کارتونو موده وغځول شي، خو په دې شرط چې د پاکستان کابینه دغه موضوع تصویب کړي. همدارنګه د راجستریشن په اړه هم افغان پاکستان حکومت او موږ پوره چمتووالی لرو. نو دغه راپور وروسته له دې نه چې دغه توافقات هلته په پاکستان کې وشو، د دې تر څنګ په کابل کې موږ دوی سره هوکړې ته ورسېدو، موږ د ځورونې شاهد نه یو. البته مخکې ستونزې وې، خو وروسته له دې نه چې پاکستان سره موږ خبرې وکړې دوی موږ ته ډاډ راکړ چې د دې نه وروسته به ځورونه نه وي.
تشکر جناب حفیظ احمد میاخیل، مشاور مطبوعاتی وزارت امور مهاجرین و عودت کننده ها. جناب محمد داوود مایار، کارشناس مسائل اجتماعی سیاسی، در استودیوی رادیو آزادی در کابل با خود داریم. مایار صاحب، برنامه خوش آمدید. از نظر شما اظهارات جناب میاخیل چقدر با وضعیت فعلی که مهاجرین افغان در پاکستان دارن صدق میکنه؟ آیا واقعا گزارش دبان حقوق بشر چنانچه آقای میاخیل میگن کهنه هست و او تغییرات را که حالا در وضعیت مهاجرین آمد در این گزارش ذکر نشده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. در قدم اول عرض سلام دارم خدمت حاضرین محترم و مهمانان محترم و تمام شنوندگان عزیز ما. برادر که صحبت های خود کرد برای نظرات و ذرا احترام و در این شکل نیست که از جایی که اونا دوارشان صحبت کردن و آمده را کنها ذکر کردن این مسئله کون است. اما من نمیخوایم نقد درباره نظرات از نا داشته باشم. از دید ما، از نگاه رابط بین دول کشورها، ابزارهایی دارند برای فشار علیه کشورهای دیگر. در یک فضای ریالیستیک مسئله برد برد مطرح نیست. مسئله برد برد در فضای دیپلماتیک، در یک فضای آرمانی مطرح است. اما در فضای ریالیستیک یا واقعگرا در اینجا مسئله برد باخت مطرح است. وقتی یک کشور چند امتیاز برنده میشه، به ایمان است کشور دیگر امتیاز از دست داده. پاکستان در اینجا سر فضا بخصوص در مقابل افغانستان خیلی حاکم هستند. اونا از مهاجرین افغان به صفت ابزار استفاده میکنند، در حالی که از در از دید واقعی اگه ببینیم اینمی مهاجرین هم یک فضای مصرفی برای جای ایجاد کرده، یعنی یا صنایع خود سر از یا به فروش میرسانن و از طرف دیگه هم میتونن که کار شاخر سر از یا اجرا کنن و از یا از این طریق استفاده کنن در پهلی از این در روابط بین دول یا به حیث یک ابزار به حیث یک فشار مال افغانستان از یا استفاده میکنه. مشکل ما یا حکومت ما در چی است؟ شما متوجه هستن که تنها پاکستان بیش از 100 نفر افغانستان شناس دارن، یعنی وقتی که اونا در سیاست خارجیشان یک اقدام میکنن در قبال افغانستان یا وزیر خارجیشان یا صدر اعظمشان تصمیم نمیگیره، بردی که تخصص داره در افغانستان شناسی اونا تصمیم میگیرن، یعنی به این معنی که امی بیش از 100 نفر
زنده باشه.
من با معذرت این مسئله من یک دفعه مکمل کنم که بله اینا وقتی یعنی امی پاکستانی که مثلا در بیش از 100 نفر هستن و در افغانستان شناسی یا تخصص دارن بیشتر از هر کدام ما در مورد مسائل اقتصادی، سیاسی، نظامی، اجتماعی، جغرافیایی ما یا معلومات دارن، در این برد مراجعه میشه یا در مقابل افغانستان تصمیم میگیره. اینم تو ایران بیش از 170 تن افغانستان شناس داره، اما متاسفانه افغانستان چی دارن؟ افغانستان 10 تن به شما رئیس جمهور، وزیر خارجه، رئیس امنیت و چند تن دیگه که تعداد از 10 تن بیشتر نیستن یا دنیا شناس هستن یا در موارد تمام دنیا، مثلا وقتی که یک قضیه در موارد ایستیندیز تا برجا راجع میشن همین 10 نفر تصمیم میگیرن. یعنی وقتی ما سری قضا حاکم شده میتونیم ما آل فشار مطابق به شرایط علیه پاکستان پس پیدا کرده میتونیم و از این مشکل ما خلاص شده میتونیم که ما در هر بود در هر در مورد هر کشور متخصصین داشته باشیم.
تشکر جناب محمد داود مایار، کارشناس مسائل اجتماعی و سیاسی. قسمی که پیشتر گفتم جناب حامد هاشمی جوانی است که با پشت سر گذاشتن 7 خانه رستم به اروپا رسیده و حالا در جمهوری چک پناهنده است. حالا نگاه میاندازیم به زندگی جوانانی که به طرف اروپا میان و در اروپا مسکن گزین میشن، زندگی اینا چه حالت و وضعیت داره. حامد عزیز به برنامه خوش آمدی. اول برای ما بگو که تا رسیدن به اروپا چی بالایت گذشت و چی دیدی و چی تحمل کردی؟
با عرض و سلام برای هموطن عزیزم. خب مشکلات زیادی بود وقتی که می‌خواستم اروپا بیایم. ما مثلا در یونان که بودیم هزار یک مشکل داشتیم. در یونان مثلا قاچاقبر پولای ما را خورد و با وقتی می‌خواستم بیایم سمت مثلا اروپا مثلا برای زندگی بهتر این فکر ما اومد کردم، در فکر خود داشتم اما این غمی اصلا نبود. مثلا 5 سال در چک زندگی میکنم دیگه.
وضعیت زندگی شکلی که خودت انتظار داشتی نبود. تا به یونان خودت چه رقم رسیدی؟ با چه مشکلاتی؟ از کدام راه ها؟
از راه ترکیه آمدیم. اونجا رفیقای من قدمه یک جای آمد، 3 تا رفیقای ما تیر خوردن در پایشکش که در سرش خورد و مرد.
یعنی از افغانستان به ایران، بعد از او به ترکیه، بعد از او به یونان و جمهوری چک.
بله.
خود تو وقت سنت هم ظاهرا خورد بودن.
بله، من سنم 15 سال ما بود.
حال جوانای دیگه که اینجا میان با خود در تماس می باشن، گاهی افغانایی که از راه دور میان، اونا چی زندگی، چی تجارب اونا دارن؟ خیلی شباهت تجاربشان به خود داره یا هنوز وضعیت دشوارتر و سخت‌تر؟
دشوارتر و سخت‌تر میگه.
و حال زندگی خود در جمهوری چک چگونه هست؟ آیا او رقمی که آرزو داشتی که به اروپا برسی، زندگی آرام و مرفه داشته باشی، اما تو یک زندگی داری یا نه؟
او تو زندگی که من فکرشو میکدم نه، ندارم. راستشو بگم ندارم. مثلا باید اینجا که مثلا در ایران که باشیم، در افغانستان که باشیم، میگن ها در اروپا پول هسته و خاطر پول و پیسه میاد، اما ای تو نسته. مثلا چی بگم، مثلا در اینجا که میخوای درس مثلا کار میخوای بکنی، نمیتونی کار کنی، باید اجازه کار دهید بتا یک مثلا درسی، مثلا زبانت خوب باشه، دو مثلا یک برگه داشته باشه که درسی مثلا درسی تمام کرده باشی تا باید اجازه کار رو بتا.
در یک وقت شده خود فکر کرده باشه که دوباره بر بگردی به افغانستان از زندگی خسته شده باشه؟
آره
شده. تشکر از خودت.
بله سلامت توسه. پدی راپور که دام ویل شیو ول چه پا پاکستان که ده مهاجرو بانده فشار ده سبب شویده چه دیر افغانان احتمالا اروپا تا مهاجر شیب. که پدې برخه کې شغله یار فرید یار چې په چک جمهوریت کې له پناهغښتونکو سره د مرستندویو ادارو سلاکار یاست، تاسو نظر څرګند کړئ، تاسو هم له دې سره هم نظر یاست چې په پاکستان کې په مهاجرو یا په ایران کې په مهاجرو فشار د دې سبب کیږي چې ډېر افغانان اروپا ته راشي؟
با تشکر خدمت شما و هموطنان گرامی، بله، قراره که ما با تعداد زیادی از هموطنان ما که مهاجر شدن به خصوص از پاکستان و یا از ایران مواجه شدیم. اونا در مرحله اول این موضوع سریعاً اظهار داشتند که بله، مشکلاتی که ما در پاکستان داریم یا در ایران داریم یکی از جمله اساسی ترین عوامل بوده هست که ما مجبور شدیم به طرف اروپا سفر کنیم. البته مشکلاتی که در پاکستان هست با مشکلاتی که در ایران است بعضی تفاوت‌های داره. در پاکستان مشکلات قسمی هست که در می اواخر به اندازه کافی مهاجرین ما در پاکستان زیر فشارهای گوناگون قرار دارن و فشارهای هستی که مثلا عدم موجودیت کار برای ادامه زندگی و حیاتشان، کمبود کمک‌های جامعه بین‌المللی به خصوص بخش ملل متحد در امور مهاجرین و همچنان کمبود مکاتب و مدارس برای اولادهایشان. اما مشکلاتی که در ایران وجود داره به مراتب بزرگتر از مشکلات پاکستان هست، از جمله بی سرنوشتیشان. حتی اطفال ما از ایران داشتیم که مدت زیادی در ایران زندگی کرده بودن، همچنان تولد شده بودن در ایران، اما هیچ نوع سندی، هیچ نوع اجازه اقامت در ایران نداشتن و این باعث می شد که والدین از اوها به شکلی از اشکال راه را انتخاب و جستجو کنند تا یکی شخص به اروپا برسد.
یار سبیو مثلا مقتدی چه شاغل میخیل تم پری برخی که در نظر ترگندول و نوبت ورکو، یا مثلا بلداده چه پری ورستوی که دست راپورونم خبره شویدی گاردین مثلا یو راپور خبور که چه په ایران که افغانان حد سوال کیشی او یا هم مجبوری شی چه در سوریه جنگ تلار شی، او چه فکر کوی چه دی مسئله به چمره تحصیل کرده وی چه افغانان مجبور شیدی ترکیه مرگون لاره انتخاب که اروپا تزان برسوی؟
بله، خبر کاملا دقیق است و اما چند روز پیش با یکی از جوانها مواجه شدم که او در نتیجه انترویوی خودی موضوع صریحا اعلام کرد که کشور ایران دو گزینه را برای مهاجر افغان پیش روی میگذارد. گزینه اول بازگشت به کشور افغانستان و گزینه دوم ادامه جنگ در سوریه، که امتیازاتی که برای افغان ها داده میشه عبارت از یک مقدار پولی هست که ماهوار برایشان پرداخت میشه و از طرف دیگه برایشان وعده داده میشه در صورتی که شما در جنگ سوریه شرکت کنین ما برای شما اقامت یا ویزای اقامت یا کارت اقامت ایران را برای شما تفویض میکنیم.
همین تجربه را از حامد جان هاشمی هم میخوام بپرسم، چون اینا هم تجربه بودن در ایران دارن. خودت حامد جان با چنین وضعیت سرخوردی در ایران یا دوستای داری که با چنین پیشنهاد روبرو شده باشن و یا کسایی را میشناسی که رفته باشن به جنگ سوریه؟
بعد رفقای خود ما، دوستای خود ما از ایران، مثلا پلیس می اومدن میگفتن که در حرف آقا فرید درست است. میگفتن مثلا اگه بری در سوریه جنگ کنی این کارو بکنی مثلا اقامت دائمی رو مثلا در ایران دیت میتیم، اما این اصلا حرف دروغی است، این اصلا نمیتن.
یعنی اگر کسی زنده هم برگرده از جنگ سوریه در ایران اقامت برش داده نمیشه؟
نه،
و بعد دوباره یا مجبور میشه به افغانستان بره یا ای که مثل شما رای اروپا پر از خطر اروپا را پیش میگیرن. تشکر.
بله، اوس په پمدی موضوع باندې دی کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د مطبوعاتي سلاکار شغلی حفیظ احمد میاخیل نظر واورو. میاخیل صاحب، د افغانستان حکومت په دې برخه کې څه اقدام کړی دی؟ آیا له ایران څخه په دې برخه کې غوښتنه کړې ده چې افغانان مجبور نه کړي چې د دوی لپاره په سوریه کې د بل چا لپاره مړه شي او جنگ کې برخه واخلي؟
ډېره مننه. په ایران کې شاوخوا 2 میلیونه افغان کډوال اوسیږي، نو سمو نه مخکې یو پلاوی له ایران څخه کابل ته راغلی او په کابل کې موږ د ایران له پلاوي سره یو شمېر موافقو ته ورسېدو او د کډوالو د ستونزو په اړه مو له دوی سره خبرې وکړې. د سوریې موضوع تاسو یاده کړه، د سوریه جګړې ته که څه هم دا کنسولي موضوع ده او په دې اړه باید د بهرنیو چارو وزارت تاسو ته نظر درکړي، خو زه باید ما شخصي نظر دا دی چې د سوریه جګړې ته نه یوازې له افغانستان څخه بلکې له ډېرو پرمختللو هیوادونو څخه هم هلته کسان جګړې ته ورځي، لکه اروپایي هیوادونو څخه.
متها فرقشته میاخیل صاحب، هغه فرقشته هغه به پخپل خوښه زی، لیکن دلته مجبوره کیږي چې لاړ شي.
نو نو په دې اړه مونږه هڅه کوو چې له ایراني چارواکو سره مونږه خبرې کړي د الته د په ایران کې د افغان کډوالو د سندو پاړه او په دغو موضوعاتو مونږه خبرې کړي. مونږه په یوې طرحې باندې کار کوو، یو 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 مشترک یو ګډ ټیم په دې اړه مشخص شوی، یو کمیټه جوړه شوې، په دې اړه مونږه کار کوو. دا موضوع همدارنګه د زندانیانو موضوع ده په ایران کې، پر نورو موارد مونږ خبرې کوو، او ټول هغه افغان کډوال چې په ایران کې اوسېږي د هغوی حضور هلته قانوني نه ده، د دوی د قانوني کېدو په اړه هم مونږ هوکړه کړې له ایران سره، نو زموږ مذاکرات جریان لري. دا موضوع تر ډېره د بهرنیو چارو وزارت پورې مربوط کېږي او دوی باید تاسو ته په دې اړه ځواب
ورکړي. جناب میخواد صاحب، شما بحث وزارت که مسئول مشکلات مهاجرین افغان در بیرون از افغانستان و در داخل افغانستان از عودت کننده ها هستین، آیا مسئله را با وزارت خارجه جدی به مورد بحث گرفتین یا ای که فقط قسم خودتان گفتین در این باره صحبت میکنین؟ مسئله نو نیست، حداقل 5-6 سال گذشته این خبر نشر شده. همه اقدامات شما به همین صحبت ها خلاصه میشه یا ای که عملا هم اقدام کردین از مقامات ایرانی خواستین سوال پرسیدین که چرا افغان ها به جنگ فرستاده میشن؟
ګوره، مونږه په دې اړه د بهرنیو چارو وزارت سره یو ګډه کمیټه جوړه شوې چې دلته په افغانستان کې په دې اړه کار کوي. نو نو مونږه په دې اړه مونږه مذاکرات جریان لري، نه یوازې د دغه موضوع په اړه، د بیلابیلو نورو موضوعګانو په اړه چې ایران کې افغان کډوال ستونزې لري، مثلا د دوی د زده کړې.
میخیل صاحب، امی کمیته چه زمان تشکیل شده؟ امی کمیته مشترک چه زمان تشکیل شده و تا حال دستاوردش چی هست؟
روزگار ده پارزی دو دوی کار و دقا باید دا یو قانونی چوکات که تر سرشی پا دیارم و دا با د کار او ټولنیزو چارو وزارت سره خبرې کړي. په مجموع کې د حکومت په کچه باندې یو کمیسیون جوړ شوی د کډوالو.
جناب میاخیل صاحب، کډوالۍ
د چارو عالی
جناب میاخیل صاحب، اجازه بتین مختصر همي کمیسیونی که شما ازش نام میبرین، میاخیل صاحب،
15 وزارتونه او خپلواک ادارې غړیتوب لري، نو په دې کې په لویه کچه د کډوالو په اړه پالیسۍ جوړیږي، تصویبیږي. نو موږ په مجموع کې له بیلابیلو وزارتونو سره په بیلابیلو مواردو کې کار کوو. نو دغه موضوع کې مشخص د بهرنیو چارو وزارت مسؤلیت لري او دوی په کار کوي.
مننه.
خب در هر حال میخیل صاحب محترم، سوال ما این بود که همین کمیسیون، لطفا خیلی مختصر، همین کمیسیونی که شما ازش صحبت میکنین حداقل در قسمت فرستادن افغان ها به جنگ سوریه چی اقدام کرده؟ اولش کمیسیون چه زمان تشکیل شده و تا حال اگر اقدام کرده دستاوردش چی است؟
البته په دې اړه مخ کې یادونه وکړه چې د بهرنیو چارو وزارت په مشخص ډول د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه کار کوي. په دې اړه موږ په لاندې مذاکراتو په حال کې یو، نو دا نو شوې له تر اوسه پورې له ایراني چارواکو سره چې کابل ته راغلي وو خبرې شوې ورسره، نو لا هم مذاکرات جریان لري. کله چې موږ یو نتیجې ته ورسېدو نو بیا به په دې اړه تاسو ته
ځواب ډېره زیاته مننه. اوس هم د ټولنیز او سیاسي چارو کارپو محمد داود مایر ته نوبت ورکو. مایر صاحب، تاسو د زموږ د نورو میلمنو ښاغلي فرید یار او حامد هاشمی څرګندونې واورېدې. هاشمی ویل چې اروپا ته راغلی دی او هغه رقم چې هیله یې وه هغسې ژوند نه شته او څومره سختۍ دوی تېرې کړې دي. ډېر نور افغانان چې موږ لیدلي دي هغوی دلته له راتګه راضي نه دي، خصوصا په اوس وخت کې چې د افغانانو شمېر بې حده زیات شوی دی او د قبلېدو یا منل کېدو چانس یې هم کم دی، لیکن بیا هم افغانان لاس نه اخلي، درګرد را روان دي. ستاسو په نظر دوی ته معلومات کم ورکول شوي دي او کنه واقعا دوی په افغانستان کې دومره ډېر په تکلیف دي چې باید مرګ هم قبول کړي خو ځان اروپا ته ورسوي؟
اول خدا میاخیل صاحب، نامه خدا ډیره خبره دی ویل د پاره لري، او نامه خدا خپ غږیږي ویم چې داس نشي موږ بیچارهګانو وختم لګ ډیر ونیسی، ځکه غوی عملی خلک دی. خو په هر حال دغه د حامد جان خبر ما ور ودلې او د احساس چې پدې کې کوم وکړه هغه ما هم دوست درک کولو. او دا ویل چې موږ چې کله دې فضا ته داخل شو غو کوم فکر کې چې موږ کوم مسائل او هغه فضا نه ده، فقط کې د جامعه شناسي نظر د تفاوت کلتوري او تفاوت فرهنګي وای. افغانستان یو داسې جامعه ده چې د جامعه شناسي نظر د بدوي د جامعه نه روانه ده، سنتي جامعه ته، یعنی سنتي ټولنه ته موږ روان یو. حال دا چې اروپا یو داسې جامعه ده چې هغه مدرن فضا کې ده، او افغانستان در زمن دو کې چې د بدوي نه سنتي جامعه ته روانه ده، یو مذهبي فضا هم دلته ده. او د موږ د کوم ځوانان چې دوی چې کله مثلا دغه تخیلي او برنامه ورته جوړ شي په ذهن کې، یا مثلا د رسانوي طریقه، د اجتماعي رسانوي طریقه، هغه باګراوندونه د کوم عکسونه چلته وګوري، فکر کوي چې والا ژوند هم داسې ده. حال دا چې هلته ډېر مشکلات دي، کله چلته سړی د یو سنتي جامع نه ورځي یو مدرن جامع ته، د هغې جذب کول ډېر مشکل دي، ځکه په هغې جامع کې عواطف ډېر کم دي. مثلا جاپان، جاپان داسې یو مملکت ده چې د ټکنالوژي، فناوري او علم د دې مثلا د نګاره دنیا کې تولید کننده ده، او داسې یوه جامع لري چې د هغوی پوست مدرن طرف ته روانه ده. حال دا چې هلته تقریبا 90% 9% 10% خلک ډېرو بخې هغوی د خودکشي په مرګ ځان وژنه کوي، ځکه هلته د عواطف سیستم د منځ ته لی ده. مثلا که چیرې موږ په افغانستان کې ژوند کوو، چې کله مثلا د چا واده کېږي، فزارا او خلک د خپل خپلوان د هغوی راضي په واده کې ګډون کوي. خب جاپان کې دا قضیه داسې نه ده. هلته په زمین دو چې مثلا د هوټل او نور دا مثلا کرا کېږي، میلمان باید کرا کې، ځکه څوک وخت نه لري. هلته داسې یو سیستم حاکم ده چې میلمان باید کرا کې چې هغه راشي د تا واده کې اشتراک وکړي، کني هغه دومره بیکار نه ده چلته راشي کینی. نو چې کله مثلا د موږ تاسو د ځوانان د دې جامعه نزدې و، د سیو جامعه ته داخلي کې دې پذیرش یا جذب د ډیر مشکل کار ده. او دغه بل ورور چې د چک د فکر کوم د قونسلی بخش پرمایي خبر کول
د سیر سازمانه کومه مسله پناهجویان در جمهوری چکستان.
بله بله بله، اینا مسئله خوب را اشاره کردن. خب یا بود عملی شا گفتن و از نگاه تیوری ما پیشریات کردم که کشورها از مهاجری ما به صفت ابزار استفاده میکنن. شما مطمئن باشین که علمای مذهبی ما که از ایران و پاکستان وارد افغانستان میشن، بیش از 70% یا 80% یا فکر افراطی در افغانستان توضیح میکنن. به طور مثال یک عالم اسلامی که مثلا در پاکستان زندگی میکنه، بر ازو بلند منزل یا مثلا ساختن پارک پیشرفت است، ترقی است، انکشاف است، رشد است. اما در افغانستان وقتی که امی عالمی که در مدرسه از درس میخونه، امی عالم البته اسلامی ازی، بر ازی فکر پیچکاری میشه. وقتی بلند منزل در افغانستان میبینه، میگه علائم قیامت است. یعنی ای یک تفاوت است که اینا به صفت ابزار استفاده میشن، بر از یا اصلا اجازه داده میشه که یا با فکر باز مثلا بیاین فعالیت کنن. این متو علمای اسلامی ما که از ایران وارد افغانستان میشن عین مشکل دارن، در ضمن که از یا مثلا به صفت یک وسیله جنگی در سوریه و کشورهای دیگه استفاده میشه. این بخش علایده است. تشکر
در از یاد من نوست به هم اردون کتن و بطور کچه تلیفون را وکی او یا هم که در افغان بی سیم سیم کارت لری اتصوات تلاش شمیره دی پیاد لری لدی طریق هم کولشی چه مشتا اسمس یا لند پیغام را وستوی لند خبرتی ورست در تلیفون شمیره لانو.
ویژه برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال،
د گوزن په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل، او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي.
از رادیو آشنا صدای امریکا.
حالا شنونده رادیو آزادی هستید. برنامه های رادیو آشنای صدای امریکا پس از ساعت 7 شام روی همین امواج. موضوع مورد بحث ما در این برنامه زیر آسمان کبود البته در ساعت نخست و فعلا مشکلات پناهجویان افغان هست و اینکه چرا افغان ها با وجود مشکلات بیشتر از پیش حالا هم به مهاجرت های ادامه میدن. نوبت شنونده های عزیز است که از طریق تلفن با ما ابراز نظر بکنن و تماس بگیرن. اگر اسکایپ دارین هم با ما از طریق اسکایپ در تماس شوین. آدرس ماست رادیو نقطه آزادی در اسکایپ. در غیر آن از طریق تلفن با ما زنگ بزنین و اگر تلفن افغان بی سیم دارین راحت میتونین برای ما اس ام اس بفرستین با شماره 818. حالا شنونده روی خط تلفن داریم. سلام علیکم، رادیو آزادی است، بفرمایید.
مهربانی.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
سران سرطا او سران کارتا ازادي رادیو د طریقه ټول افغانان وینځه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
سلامت
اوسئ. فارس الجوهر دی ماده کومر ولسوالی خاص کومرنا.
مهرباني
مهاجر مبارک باندې ښه پروګرام جوړ کړی دی. ډېر خوشاله شوم بده وای چې د مهاجرو دغه څنګه مشکلات او دغه سخت او تنګي راوښولو او تاسو به مسکی د ګران نرمانه په دې باندې ښه نظر ورکړي او د څه نظر ورکړي او د څه خبره ورکړي چې هغه په عمل کې به حکومت باندې هم راوړي. ګران ورته په پاکستان کې تعداد مهاجر وشيږي او خصوصا د پېښور او د پنجاب په سیمه کې د ډول ډول سوزو مشکلات سره اخته دي. دا د دې څلور کلو رئیس دی خو هغه کاروبارونه دي کورونه دي خپلې شبکې دي او اوس حکومت دی ومانه سخت زور لګولې دي او دی ور وځ هغه کاروبارونه دي چې څنګه کورې په لاس کې ورکو او موږ داسې کاروبارونه ټول خراب شول چې دا نه دي چې د 300 څخه ډېر اخلي هغه تلارې چې پولیس اخلي خصوصا نو ته خام نه چووري
شاغلی میاخیل ستاسو خبری واوری دلی جواب بدر که
زنده باشن جناب.
سلامت حسین.
تشکر. حالا فهیم نورانی را از طریق سکایپ با خود در تماس داریم. سلام علیکم آقای نورانی، بفرمایید. خوش آمدین به برنامه.
سلام علیکم نمیس محترم، تاست سلامونه او ده ازادی رادیو ټول کارکونکو ته او سروان صاحب د مرګي هیرشي سروان صاحب هیر سروان صاحب تام خپل سلامونه وړاندې کوم او ټول ملمنو ته. نو واقعا تاسو هر وخت ډېر ښکلي موضوعات انتخابوي، اوس هم تاسو ډېر ښکلی موضوع انتخاب کړی. تاسو وګورئ چې مهاجرین زموږ په ډېرو بدو لارو اروپا ته ځي او هلته د کار دپاره او یا د نامنۍ له هغه نه زما حکومت ته پیشنهاد دا دی چې تاسو خپل دغه تقسیم نور دا چوکیگان بم خلاص کړي، نور بم تقسیم کړي، تاسو څه کارو کې چې افغانانو ته کار پیدا کړي او چې تر اوسه افغانانو وشي کولای په خپل هیواد کې کار وکړي. او بل خبره دا سروان صاحب چې زمونږ ځینې ځوانان د شوق نه ځي اروپا ته، هغه د عیاشۍ د پاره زیاتې خجوان د پاره چې مثال اوسمه دا خجوان خو باید موږ تاسو په خپل هیواد کې کار کوو، خپل انرژي باید په خپل هیواد کې مصرف کوو. مګر ځینې خلک د سیالۍ د پاره چې ما د تر زویتلې خارج بس دومره پیسې ولېږلې ولې زه لاړ نه شم. نو داسې خبرې هم شته دي زما د مهاجرینو د وزارت دغه کوم نماینده یا ویان چې ستاسو سره ده ددن زما دغه پوښتنه ده چې تاسې په افغانستان کې دننه د ښه ژوند یعنی د ښه ژوند رامنځته کېدو دپاره ځوانانو ته د کار پیدا کولو دپاره
کورد ودان. سلامت حسین. عبدالقادر تکین له زابله د ټلیفون له لارې را سره دی، مهرباني کوي.
مهرباني اسمت سروان صاحب، سلام پر تاسو دې تاسو پر قدرمن اوریدونکو ستوري مې مزګرم په خیر صاحب.
سلامت اوسئ کور رمضان.
اسمت سروان صاحب تاسو وګورئ فراغه اوس ورستی کې د کډوالو چارو وزارت تخپل وایي چې یو لک شپږ سرویر زر افغانان اروپایي هیوادو ته ځي. دا سې هیواد کوم نه ول دي چې افغان کډوال دې شر اخلاص وایي د شر اخلاص پر ځای څونه چې دا غوره توهین کیږي خصوصا نږدې ګاونډیو هیوادونو کې. تاسو به تر معلومی دا تاسو پر دې باندې بحث وکړي. تاسو یو ټکی اشاره وکړه هغه دا چې اوس د افغانستان کډوال څه دی د اقتصادي بحران له قبر کوي چې ډېر اقتصادي مشکلات په خلک راغلي اروپایي هېوادو ته. البته دا موږ ویلی شو چې ولسمشر تېره ورځ کوره په قزاقستان کې دې ټکې اشاره وکړه چې جګړه د افغانستان نه ده بلکې هلته یو سیمه ییزه جګړه روان ده. وخت کې چې یو سیمه ییزه جګړه دلته روانه وي نو خود دلته دیارلس کاله جګړه تېره شوې ده. د افغانستان زیاتره ځوانان د بېکاري و مثلا د نامنۍ لوی سر راځي په دې کې چې دوی اروپایي هېوادو ته ځي. نو په دې اساس باندې دا چې اوس د سوریې مهاجرین ته څونه شراغ لاس ویل کېږي درې څلور کاله نه کېږي سوریې اوس په یو کورنۍ جنګ باندې اخته ده. مګر افغانستان دیارلس کاله کېږي تورست پلی و دا غریب ولس په څونه باندې دا ستونزې کې دي. اوس په کار ته ده، اوس په کار ده چې د افغان حکومت ته دا په کار ده تر څو دوی وکولی شي په هغو اروپایي هېوادو کې شرط افغانان نشتي خو د هغو هېوادو سره خبرې وکړي او په دغه افغانستان د
ډېره مننه تکین صاحب. سلامت اوسئ کور ودان.
زنده باشین تکین صاحب. اجازه بدین که شنونده دیگه هم روی خط تلفن منتظر هستن.
فکر کوم چې ډېر وخت هم نه لرو ملمنو ته به ورشو. مختر دي چې میاخیل صاحب خصوصا په دې اړه پوښتنو ته ځواب وایي یا دی اوریدونکو تفسیرو ته خصوصا د کار په برخه کې چې هغه البته یوازې د دې وزارت کار هم نه دی او ډېر مشکله کار هم دی چې په افغانستان کې ټول خلکو ته کار هم پیدا شي. خو له شغل فرید یار څخه یو پوښتنه دی اوریدونکو کوم. دوی اوریدونکو ویل چې ډېر افغانان د سیالۍ او رقابت له خاطر هم هڅه کوي چې اروپا ته لاړ شي، وای کاکا زوی متللې دی زه ولې لاړ نشم. او یا یو بل مسله چې شاغلی مایار ورته اشاره وکړه، هغه دا ده چې ځینې افغانان چې اروپا ته تللي دي هغوی له لوکسو تعمیرونو ودانیو سره عکسونه اخلي او داسې بیا هغه په فیسبوک و نورو ټولنیزو رسنیو کې خبرې یا خپلوانو ته لیږي او داسې ورته ښیي چې بهترین ژوند لري، هلته پیسې هم په سړکونو پرتې دي. دا د همچشمي یا سیالۍ مسله چې تاسې له مهاجرو سره سره کار لري، دا څومره جدي ده، څومره رول لري د افغانانو په تشویق کې چې اروپا ته راشي؟
خیلی عالی. معمولا به یک سوال خیلی حساس شما انگشت گذاشتین. در مراکز آسیب شناسی وقتی که ما با یک مهاجر مواجه میشیم که نهایت پرابلم های روانی داره، طبعا کوشش میکنیم که با او سر مشکلات روانی از او سوال های انجام بدیم، البته در موجودیت یک تعداد متخصصین. بالاخره به این نقطه میرسیم که ایشان از اروپا تصور دیگری داشتن، فکر میکردن همانطور که شما فرمودین با رسیدن به اروپا تمام امکانات تحصیلی، کاری و اقتصادی در اختیارشان هست. متاسفانه ایشان اقاربی در اروپا دارند که معلومات کافی را برایشان نمیدهند، بلکه معلومات کاذبی را برایشان ارائه میکنند، یک تصوری از یک زندگی ایدئال را برایشان نشان میده و وقتی که ایشان به اروپا می آیند و می بینند که نه، واقعیت چیز دیگری هست و آنها نه تنها یک مقدار زیاد پولی را در راه از دست دادن، با خطرات مواجه شدن، با یک محیط بیگانه داخل شدن، محیط بیگانه ای که از هر لحاظ با او سازگاری نداره. طبعا اینجا هست که همچشمی ها طوری که شما فرمودین یا معلومات کاذب از محیط اروپایی تاثیر بسیار مستقیم بر روان از او داشته و باعث هجرتشان شده و اینجا هست که تضادهای منافع هم به وجود بیاید. مثلا این مهاجر با همچی تصوری که از دوستان خود داشته، با عکسایی که مثلا به دست آورده، زمانی که در اروپا میآید و اون نمیتونه اون چیزا رو به دست بیاره و حتی تحمل ای که او خود را به اون نقطه برسانه هم نداره و فکر میکنه که هر آنچی را که دوستایش طی چند سال به دست آوردن او میتونه آرن و سریان به دست بیاره، این تحمل نداره، میره به طرف مشکلات. مشکلات از او باعث میشه که مشکلاتی برای ارگانهایی که کمک به مهاجرین انجام میدن به وجود بیاره و این ارگانها زیر دو فشار قرار میگیرن، یکی فشار مهاجر و یکی فشار افکار عمومی خود مردم. خود مردمشان از مهاجر هم توقعاتی دارن، نمیخوان که این مهاجر وقتی آمده از امکانات اقتصادی با پول مالیات خودشان برخوردار بشه. اونا از مهاجر توقع دارن که داخل مارکت کاری شوه، اما مهاجر این امکانات در خود نداره. اینا مجموع معلوماتی هست که کس برای مهاجری که در افغانستان یا در ایران هست هیچ وقت نمیده. ما میفهمیم که مهاجرین ما در ایران مشکلات فوق‌العاده زیاد دارن و اونا باید بالاخره به شکلی از اشکال از اون مشکلات ایران فرار کنن، اما تصور نمی کنن که با رسیدن به اروپا آنچی را که در تصور خودشان هست آنن به دست میارن. مشکلاتی که در پاکستان دارن، اون مشکلات تنها برای مهاجرین افغان نیست، شاید تنها تفاوت داشتن یک سند اقامت است که مثلا حتی مردمانی که در خود مناطق مهاجرین افغان زندگی میکنن و خودشان تابعیت پاکستان دارن هم مشابه مشکلات افغان ها دارن، کمبود کار، کمبود مکاتب، کمبود یعنی در سطح فقر زندگی کردن. یعنی تنها افغان نیست که از پاکستان مهاجرت میکنه در اروپا، بلکه پاکستانی های همون مناطق هم هستن. مهم ای است که تصورشان تصور دیگری هست از اروپا و این تصور ناشی از معلومات کاذب میشه که دوستان و اقارب نزدیکشان برایشان اطلاع میدن.
تشکر جناب فرید یار. بزنین همین سوال همچنان از حامد هاشمی بپرسیم. حامد هاشمی جوانی است که به اروپا مهاجرت کرده و حالا در جمهوری چک پناهنده است. همین حالا آقای هاشمی در استودیو با ما هستن. حامد عزیز، علت از اینکه خودت از افغانستان بیرون شدی و مهاجرت کردی به اروپا چی بود؟
علت این بود که من فامیل در اروپا خیلی زیاد دارم و همه گفتن آه اروپا خوب است که یوتوس که یوتوس مثلا خیلی تعریف میکردن، مثلا در فیسبوک یک عکسای میذاشتن از خانه میذاشتن، من باستم باوریم شده بود که اروپا بخی بهش است، بخی تو فکرش میکردم. اما خودم که آمدم در چشمای خودم دیدم اما این تو گپ نبود.
در افغانستان یا در ایران خودت مصروف چه کار و چه روزگاری بودی که باز از او بهترش در اروپا سراغ میکردی؟
من در ایران کفاشی میکردم، بودسازی. در اروپا دیگه فعلا درو درس میخونم.
تشکر.
بله. سلامت و سی وس شاغله میاخیل. میاخیل سب علاوه پا دی چی دی اوریدون که تو پشتونی وی او یای نظرون اول که غویت هم لند زواب ویسی و پشتونه دی و ورستی راپور پا ارتباط دی چه پا ورستوی که دی بریتانیا و رسپانو یا راپور خپور کرد دی لگن و افغانانو سر خبری کردی وی چه اروپایی هوانونو تراغلی دی دوی ویلی دی چه دی ترکیه پا لارا چه زمینی لارا دا دی زمکی لارا دا او سخت هم دا لدی طریق هم دوی لوزر و تراتزر دالار پوری په دې سفر باندې لګولې وی چې ځان ورسوي اروپا ته او ډېر ویلي ول ک چرته پویدل نو په دغه پیسو په خپل وطن کې کار کړی او په وزارت $1,000 باندې په افغانستان کې هم یو مناسب کار پیدا کړي شي یا جوړېدې شي. ستاسو تبصره په دې اړه څه ده؟
ډېره مننه. ګورئ یو شمېر کسان رښتیا هم پیسې ورکوي قاچاقبرو ته او قاچاقبر دوی ته یو ډول بل ډول بهانې کوي. بالاخره د دوی څخه $15,000 اخلي. دوی هغه خپل مقصد ته نه رسېږي، یا په لاره کې وژل کېږي یا مړه کېږي یا په سمندرونو کې ډوبېږي. د دوی کورنۍ هم په اندېښنه کې وي، نو دوی له ګڼو مالي او ځاني زیانونو سره مخامخ کېږي. البته د غیر قانوني مهاجرتونو مخنیوي ګوره یوازې د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت کار نه دی. مخکې ورور پخته د کاري زمینو د برابرولو په اړه نو په دې اړه په مجموع کې څو وزارتونه کار کوي. یو کمیسیون جوړ شوی د ولسمشر په مشرۍ باندې چې په ګډه دلته وزارتونه مثلا د معارف وزارت دوی ته هغه کسان چې هیواد ته راستنیږي یا په نورو مواردو کې د زده کړو د زمینو د برابرولو په برخه کې کار کوي. دغو چارو وزارت د انساني قاچاق د مخنیوي په اړه کار کوي. همدارنګه د امنیت د ټینګښت په اړه د کار او ټولنیزو چارو وزارت چې موږ ورسره په ګډه یوه کمیټه جوړه شوې کار کوو چې په هیواد کې دوی ته کاري زمینې برابرې شي. همدارنګه دوی چې نورو هیوادونو ته ځي هلته یو کاروبار ته چې ځي د یو قانون د چوکاټ پر بنسټ باندې باید دوی هلته لاړ شي چې ایراني چارواکو ډېر اندېښنه درلوده او علاقمندي وښودله چې دا خلک باید په یو قانوني چوکاټ کې هلته راشي. نو په مجموع کې د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت خلکو ته د انګیزو د ورکولو په برخه کې کار کوي. هغه څه چې وزارت پورې مربوط کیږي چې دوی ته داسې انګیزه ورکړي چې دوی هیواد پرې نه دي او په خپل هیواد کې پاتې شي. هماغه پیسې چې دوی قاچاقبر ته ورکوي دغه پیسو باندې دوی په خپله په هیواد کې ځان ته د کار زمینه برابره کړي تر څو یو څو نورو کسانو ته هم دوی سره د کار زمینه برابره شي او دوی په خپل زمینو په بار بار دوی څخه غوښتنه کړې. همدارنګه د عامه پوهاوي پروګرامونه موږ په مرکز او ولایتونو کې په لاره چولي سو د غیر قانوني مهاجرتونو د ناوړه پایلو په اړه خلکو ته عامه پوهاوی ورکړو. نو زمونږ غوښتنه د کورنۍ او ځوانانو څخه دا ده چې دوی د خپل هیواد نه پرېږدي، دوی د خپل هیواد کې پاتې شي ځکه ستونزې شته په هیواد کې. خو ستونزې به له هغو ستونزو څخه ډېرې نه وي چې دوی په لاره کې ګالي. مثلا دوی وژل کېږي، مړه کېږي. تاسې په اتریش کې مثلا د یو اویا کسانو د مړي د موندلو شاهد یاستئ. هغه سوري ماشوم چې د سیند په غاړه د سوري ماشوم جسد پیدا شو. نو دا هره ستونزې دي چې دوی هلته په لاره کې دوی ورسره مخامخ کېږي. نو زمونږ له هیوادوالو ځوانانو څخه دا ده چې هماغه انرژي په نورو هیوادونو کې مصرفوي، په خپل هیواد کې دې مصرف کړي او په خپل هیواد کې دې پاتې شي. ورونو پوښتنه وکړه د پاکستان په اړه. په پاکستان کې وایي افغان کډوال ځورول کېږي. نو په پاکستان کې شاوخوا 3 میلیونه افغان کډوال اوسېږي. هلته په مجموع کې موږ شپږ میلیونه افغانان په څلور څلوېښتو څخه د ډېرو هیوادونو کې د کډوالۍ شپې او ورځې تېروي. طبعا هغه اسانتیاوې، هغه خوندي ژوند چې په خپل هیواد کې په پردیو هیوادونو کې خو نه وي. نو دوی به ستونزې لري، دا موږ منو چې دوی ستونزې لري. خو هغه خو په بل لوري ته بیا په بهر کې د کډوالو د حقونو ساتنه دا د افغان حکومت د بهرنیو چارو وزارت او همدارنګه د کډوالو چارو وزارت دنده ده تر څو د دوی د حقونو ساتنه وکړي. پاکستان ته څه موده وړاندې له پاکستان څخه یو پلاوی د پاکستان د سرحدونو او قبایلو چارو وزیر عبدالقادر بلوچ په مشرۍ کابل ته راغلی و. هلته له 1 میلیونو څخه ډېر افغانان راجستر نه دي. دوی حضور هلته قانوني نه ده. نو دغه کسان هلته ستونزې لري، کله کله د پولیسو خوا دوی کېدای شي کله کله ځورول کېږي، ځکه دوی هلته قانوني اسناد نه لري. نو پاکستان سره مونږ دې هوکړې ته ورسېدو چې دغه کسان دې هلته راجستر شي، پاکستان ومنله چې دوی دې دلته راجستر شي تر څو د دوی ستونزې د دوی د پولیسو د خواونه ځورول شي. نو یو سل کسیس پلاوی په دې را یو کاري ټیم روزل شوی د پاکستان مونږ ځواب ته په تمه یو تر څو دغه سل کسیس ټیم هلته لاړ شي او دغه پروسه د افغانانو د راجستریشن پروسه راځي په پاکستان کې پیل شي تر څو د دوی ځورونې څخه ډډه وشي.
کور ودان سلامت
تشکر جناب حفیظ احمد میاخیل مشاور مطبوعاتی وزارت امور مهاجرین عودت کننده ها. خب اگر برگردیم به وضعیت مهاجرین افغان در اروپا، جناب فرید یار دستیار سازمان های کمک کننده به پناهجویان در جمهوری چک همین حالا در استودیو با ما هستند. آقای یار، شماری از افغان های وجود دارند که میان داخل اروپا میشن، مرزهای اتحادیه اروپا را عبور میکنن و بدون اینکه درخواست پناهندگی بدن در داخل کشوری که هستند در داخل اروپا سرگردان میگردن، سرنوشت اینها چه میشه و در نهایت اینها با چه سرنوشت روبرو هستن؟
یکی از مشکلات حاد که مهاجرین ما با روبرو هستن عدم آگاهی از قوانین مهاجرت در اروپا هسته. من فکر میکنم در افغانستان ارگان های زیادی در چوکات وزارت امور مهاجرین فعال هستند، استراتژیست های خاص ما داریم در افغانستان، ولی هیچگاه اونا سر مسائل کلی و عمومی صحبت میکنن، هیچگاه اونا وارد جزئیات نمیشن که حداقل مهاجر ما وقتی که داخل اروپا میشه و میخواهد که از مشکلات ایران و پاکستان تا مشکلات خود افغانستان خود رها کنه، بالاخره باید دارای یک معلوماتی باشه. شما تصور کنین قانونی در اروپا هست، قانون دابلین، و میگوی البته معاهده دابلین است که پاراگراف های زیادی داره، میگویند که زمانی که شما در یکی از کشورهای اتحادیه اروپا داخل شدین و یا درخواست پناهندگی کردین یا حداقل پا گذاشتین در اون سرزمین، شما باید در اونجا باشین، یعنی حق ندارین که به کشور دیگری برین. خب حجم مهاجرین آنقدر زیاد شد که کشورهای مرزی مانند ایتالیا و یونان توانایی برداشت این حجم را نداشتند. بنابراین از طی کنفرانس های متعدد از کشورهای دیگر اروپایی خواهش کردند، حتی گفتند که اگر شب ما این مهاجرین تقسیم کنیم. برای از اینکه مهاجرین تقسیم شوند، خب یک پروسیجر خاص خود باید طی میکردن و تا زمانی که به اون نقطه برسن مرزهای خود باز کردن، یعنی اجازه دادن که شما باید از میتونین که از یونان طرف کشورهای بلغاریا، رومانیا و بالاخره مجارستان و خود برسانین اتریش و آلمان. اما بعضی از این کشورها قوانین خاص خود دارند در درون. زمانی که به طور مثال زمانی که در جمهوری چک با یک مهاجر ما برمیخوریم، با مهاجر مرحله اول از طرف یک پلیس دستگیر میشه، از او تقاضا میشه که خب شما کی هستین؟ میگم من مهاجر هستم. بسیار عالی، بفرمایید به اداره پلیس و درخواست پناهندگی کنین. او میگن نه، ما درخواست پناهندگی نمیکنیم، ما میخواهیم که به سفر خود ادامه بدیم. پس اینجا یا مهاجر نیستن بلکه شخصی هستند که غیر قانونی مرزهای کشور را عبور کردن، مطابق به پاراگراف 128 اینا باید الا 180 روز در زندان باشن و ای عمل کرده پلیس و ادارات برای مهاجر ما غیر قابل قبول است و او میگه که گویا قوانین حقوق بشر مراعات نشد و ما را شما در زندان انداختیم. اما تعاملات داخلی قانونیشان میگه که باید این فرد تثبیت هویت شود، که طبعا از نمایندگی سیاسی افغانستان هم خواهش میکنن که این فرد که آمده مثلا میگه که من افغان هستم، هیچ نوع سندی ندارد با خود، باید اول تثبیت هویت شود. نمیخواهد پناهنده شود، باید 180 روز در مراکز بماند. این مشکل یا در آلمان و در کشورهای دیگه هم دارن که باعث شده که سیستم مهاجرت، سیستم عبور از مرزهای شنگن طی چند ماه آینده تغییرات خاصی در بیاید و اینا تجدید نظر کنن. شاید قانون دابلین که من فکر میکنم زیادتر از طرف آلمان یه معاهده زیر پا گذاشته شد به خاطر از اینکه آلمان رو به وضاحت گفت که تمام مهاجرینی که در کشورهای اتریش یا مجارستان هستن میتونن که در کشور ما تقاضای پناهندگی کنن، اما ما دیدیم که توانایی آن را نداشت و هنوز هم نداره و من فکر میکنم که او تعداد زیادی از این مهاجرین شاید برد بگردانه. بهترین راه همی هست که مهاجرین قبل از اینکه اونا میخوان به اروپا بیاین یک کمی با مطالعات بیشتر بیاین، تنها با افواهات، با موضوعات بسیار ساده‌ای که از طرف دوستشان برایشان بیان میشه ریسک نکنن، راه سخت را پشت سر نگذارن که خدای نکرده به قیمت جانشان تمام بشه. و بعد از آمدن به اروپا تصورات دیگه متوجه حالت از او بشه که تکلیفای روانی برشان پیش شد.
تشکر. بله. تشکر.
دیر مننه که پمدی موضوع بنیش شاغلای مایر هم لن نظر سرگن که مایر صاحب اکثر افغانان چه اروپا ترزی اصلا خپل سرم نخلاصه ای چه باید چلتزی چوو که چوو وی آیا دستی کم اداری شته پا افغانستان که یاد دی سلا مشوری ورکولو مرکزون شته چه یو ماجر پوی که چه زینو بیا چوو وی؟ مایر
سنی رو بن کشاف تصور اینم.
بله بله مهربانی.
الو اصلی موضوع ده سده چه افغانستان روبین کشاف مملکت ده یا روبین کشاف حواد ده دلتا دیر نور اولویتون اشته دی چه اغیط تروس پوره پا خطوگا چانس نده برابر شوی سوار اصلی کشی ده خو مثلا دیر زمینی مسائل دی خو اصلی مسئله ده غده چه مخی ورونو ده اغب مورد خبر وکله ده اوامل و چه وی برو روی لچه دلتا اصلی اوامل چه دی دوی همه اجتماعی مسائل دی دوی آرام فضا تا غوی ولار شی پدې مورد کې زه غواړم د ورور ته وایم چې پدې کې شک نشته چې د اجتماعي مسایل تک عاملی نه دیده متفاوت او مختلف عوامل یو ځای شي او بیا دینه بیا یو عمل ترسره شي. مثلا یو عامل د اقتصادي مسایل دی چې شک نشته چې فقر او بیکاری او دا مسایل باعث کیږي ترسو مثلا خلک د افغانستان ولر شي. امنیتی مسایل دی او اجتماعی مسائل چې د ورور اشاره وکړه چې موږ تاسو اجتماع شده د سیو اجتماع د چې پدې کې په د اجتماعي شناسي نه غواړم.